ورځې درې بجې شوړې دونکو د مشال رادیو په دیوبل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په پرونه کې د افغانستان د پکتیکا ولایت په وکلي کې د شوی پرونی ځانمرګي برید د پاکستان په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل دیو مشر د وژنې په پاکستان کې د جمهوري نظام په اړه د جماعت اسلامي د پخواني مشر د سرګندونو په باجول کې د نشئی توکو د تولید او د کارونې پر ضد د پولیټیکل انتظامی د کمپاین په اړه رپورټونه درته لرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې زما کور زما کلی ونیس پروګرام هم دروو، خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي. په پکتیکا کې د وژلو شو شمیره له 500 پورته شوه. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ییز مشر وژل شوی او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د لنډمهاله تړون نن وروستۍ ورځ ده. بشپړ خبرونه: د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د وژلو شو شمیره له 500 پورته شوه. د افغان چارواکو په وینا د برید پرون وخته د یحیی خیلو لسوالۍ د غیبی خیلو په کلي کې هغه وخت شو چې د دریو لسوالیو لوبغاړي د والیبال لوبې ته راغون شوي وو او ځانمرګي بریدګرې په منځ کې ځان والوزولو. په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی په دې ځانمرګي برید کې د رسیدلې مرګ ژوبلې په اړه مشال لري او ته وویل
دی والیبال لوبغاړي دي او زیات ماشومان دي. سندرم استادان سم دغه زده کوونکي دي. د ملي امنیت یو کارمند ده، څلور مالی پولیس څخه درې نور ټول هغه دي ملکي کسان.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د برید غندلې دی او د پکتیکا والی ته لارښوونه کړې چې سیمې ته مرستندوی ډلې واستوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هم د برید په کلکه وغنده. هلته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس بیک د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د والیبال په لوبه د شوي ځانمرګ برید غندنه وکړه. توماس بیک ویلي دا په خپله پر لوبو برید دی، پر هغو مثبتو اقدارو برید دی کومې چې د ټولنې په نږدې کولو کې مرسته کوي، امن او روغې جوړې ته وده ورکوي. چا تر اوسه د دې برید پړانه د منلې خود افغانستان پکتیکا د افغانستان هغه سیمه ده چې طالبان او حقانی شبکه پکې د افغان او ناټو عسکرو پر ضد زیات فعالیت کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ییز مشر ډاکټر ضیاء الدین وژل شوی دی. نوموړی تیر ماسخوتن په اورنګي ټاون کې له جمعه کور ته روان و چې پرې ناڅرګندو وسلوالو ډزې وکړې. ډاکټر ضیاء الدین په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند له مخکښو مشرانو څخه و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین نن مشال لډیو ته ویل چې دوی نور د خپل ګوند د غړو وژل کېدل نشي زغملې.
یقینا چې د احتجاج نورې لارې شته. مونږ د پوره من لفظ ځکه استعمالو چې زموږ د خپل سوچ او فکر خبره ده، خو د خپل حفاظت دپاره به چې کوم دی اخري هدف پوری شو، ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره د برداشت نه بهر ده.
له پیښې وروسته د عوامي نېشنل ګوند غړو د سند صوبې د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاج وکړ. په پېښور او یو شمېر نورو ښارونو کې هم د عوامي نېشنل پارټۍ کارکنانو د دې وژنې پر ضد مظاهره کړې. وسلوالو طالبانو د ډاکټر ضیاء الدین د وژنې پر منلې ده. نن د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې د انتخاباتو د کمیسیون د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره کیس روان دی. سپریم کورټ وروسته لاغې چې د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی مشر فخرالدین جی ابراهیم استعفا ورکړه. حکومت ته د نومبر تر 24 نیټې پورې وخت ورکړو چې د انتخاباتو د کمیسیون نوی مشر دی وټاکي، خو حکومت او د اپوزیسیون ډلې په دې اړه کومه موافقې ته نه دي رسیدلې. د حکومت او مخالفې ډلې په مشوره جسټس بګواندا صدا وړاندیز شوی و، خو نوموړي د دې چوکۍ د منلو نه انکار وکړ. د افغانستان ولسی جرګې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون منظوري ورکړه. افغان پارلمان په عین حال کې له ناټو سره هم یو بیل تړون منظور کړ، کوم چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د ناټو عسکرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي تیره ورځ اعلان وکړ چې د ولسی جرګې لوی اکثریت د دې تړون په حق کې خپلې رایې ورکړې. د افغانستان نوی حکومت یاد تړون د سپتمبر پر 13 نیټه منظور کړو. تاسو له مشال لډیو نه خبرونه اورئ. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په ویانا کې د روانو خبرو اترو نن وروستۍ ورځ ده. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران حکومت تا د نومبر تر 24 نیټې پورې وخت ورکړل شوی او سو دایمي تړون ته سره ورسیږي. چارواکي انګیري داسې نه معلومیږي چې په خبرو اترو کې شریکي غاړې به د نن ورځې تر پایه د یو داسې تړون په لاسلیک کولو بریالي شي چې که امریکا او اروپایي ټولنه بندیزونه نرم هم کړي، نو ایران به د اټومي وسلو له جوړولو څخه لاس واخلي. د راپورونو پر اساس په خبرو اترو کې وروستی لانجمن ټکی دا دی چې ایران ته به د تړون له مخې د څومره یورانمو د بډایه کولو اجازه وي. ایراني ډیپلوماټانو ویلي که چیرې خبرې اترې ناکامه شوي نو ښایي دوی د اقتصادي او سفارتي ملاتړ لپاره د روس او چین په لور د مخړولو هڅه وکړي. د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف تیر ورځ بیانات له رسیدو وروسته له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره خبرې اترې وکړي. عراقی ځواکونه وایي دوی د یک شنبې په ورځ د بغداد په شمال ختیځ کې له داعش وسلوالې ډلې څخه دوه ښارونه بیرته نیولې دي. راپورونه وایي چې د عراقي ځواکونو شیعه ملیشو او کوردي پیشمرګه ځواکونو لخوا له جولها او سادیه ښارونو څخه د ایستل کېدو پر وخت د داعش شاوخوا 50 وسلوال وژل شوي دي. د عراق د کوردي پیشمرګه ځواک قومندان محمود سنغاوي ویلي چې په دې عملیاتو کې د دوی لږ تر لږه 40 جنګیالي هم وژل شوي دي. د عراق پوځ شیعه ملیشو او سنی قبایلو د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته په دې وروستیو کې له داعش څخه د عراق په شمال کې یو شمېر ښارونه بیرته نیولې دي. دا په خاصه توګه په سنی صوبو کې هغه ښارونه دي چې داعش په ډېرې چټکۍ نیولې وو. او د جرمنی د کورنیو استخباراتو مشر ویلي چې د هیواد شاوخوا 1550 وګړي په داعش وسلواله ډله کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي دي. د خبره هینس جارج میسن تیره ورځ د ویلت ام سونتاک په نامه یوې ورځپاڼې سره په امریکا کې کړې ده. د جرمنی چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې په داعش کې د جرمنی شاوخوا 450 وګړي شامل دي. هینس جارج میسن ویلي په دې جرمن وګړو کې شاوخوا 60 وژل شوي دي چې لږ تر لږه 9 کسانو پکې ځانمرګي بریدونه کړي دي. زیاته کړې دوی باور لري چې شاوخوا 130 جهادیان په شام او عراق کې له جګړې وروسته بیرته ستانه شوي دي. د ده په وینا جرمني له دې کبله د وسلوالو په هدف ده چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د جنګیتونکي ائتلاف برخه ده. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض مساخیل نه د کرنسۍ بیا او د هوا حال اورو.
نن د ګل پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1 روپے او 50 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپے 70 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 1.7 روپے او 1.7 روپے 15 پیسې. یو یورو په 1.7 روپے 15 پیسې او په 1.2 روپے. د سعودي عرب ریال په 2 روپے 15 پیسې او په 2 روپے 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو تر هم په 2 روپے 15 پیسې او په 30 روپے 15 پیسې. او یو افغانی په یو روپے 80 پیسې اغستی کیږي او په یو روپے 70 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 14، پیښور او بنو کې 43 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی چې په روانه خبرونه کې یوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت په وکیل کې پرون یو ځانمرګ برید وشو چې لږونو خلکو ته مرګ ژوبله وړه. ولاد دی ولایت امنیه کمانډان دغه پیښه پاړوي.
الکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه او یو انتحاري چې خلک ته ورغلي وو د تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی.
پرون بیا په کراچۍ ښار کې د عوامي نشتلګون یو مشر ډاکټر ضیاءالدین ووژل شو. د یاد ګوند د سن څانګې جنرال سکرتر د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه وایي.
څه پارټي زول هغه نزدیکی کارکونو نو هغه خپله لاره مطلب د سره د دې حالاتو نه پرېښوده. موټرسایکل باندې کسان لاړو دا ځکه چې دا غشې کړی.
او په زما کور زما کلی ونې خپرونه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د بسود ولسوالۍ د میرانو کلی د تاریخ او د اوسیدونکو د ژوند ژواک په اړه وره.
د میران یو ډیر لرغونی کلی ده او پر نفوسه کلی ده چې برخې ته زموږ عربان وروڼه دي. شمال پلو جنوب پلو ټول پښتانه پراته دي.
هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازور دن کوولنی رپورت ده. پکتیکا ولایت چارواکی وای د تیر ماخام په ځانمرګي برید کې چې د یاد ولایت د یحیا خیل ولسوالۍ د غیبی خیل کلی د والیبال په میدان کې تر سره شو. تر 500 ډیر کسان وژل شوی او شپېته نور ټپي شوی دي. دوی وای تیر ورځ مازیګر د پکتیکا ولایت د درې ولسوالۍ ورزشکارانو په خپلو کې د والیبال لوبې پایلو بدلو ده چې یو تن ځانمرګي پکې ځان ته 14 ورکړه او په پایله کې مرګ ژوبله رامنځته شوه. تفصیل اورو د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
تیر ماخام د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د پړاو په سیمه کې ځانمرګی برید شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 50 تنه ملکي وګړي وژل شوي او له شپېتو ډېر ټپیان شوي دي. ځانمرګی برید هغه مهال رامنځته شو چې د پکتیکا ولایت د خیرکوټ، یوسف خیلو او یحیی خیلو د دریو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال لوبې پایلوبه روانه وه او د دریو ولسوالیو ډېر خلک یې نندارې ته راغلي ول. پکتیکا امنیه قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل هم وویل چې یاد برید د غیبی خیلو په نوم کلي کې چې د یحیی خیلو ولسوالۍ لري کلی دی داسې مهال ترسره شوي چې د دریو ولسوالیو ځوانانو په خپلو کې د والیبال لوبه درلوده.
د یحیی خیلو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیلو په نامه یادېږي کلی ده، هلکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کوو او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی ده.
د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان وویل چې په دې ځانمرګي برید کې شپږ دشتنه ځای پر ځای ووژل شول او څوارلسو نورو د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه. مخلص افغان وویل چې اته څلوېښت ټپیان چې روغتیايي حالت یې نازک وو د ملي دفاع وزارت د چورلکو په واسطه پلازمینې کابل ته لېږدول شوي او د شهید محمد داود په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې نیول شوي دي. د زیاته کړه چې د ټپیانو د لېږدولو پر مهال یو تن ټپي هم په لاره کې ساور کړې ده، خو په ټپیانو کې د دریو تنو ټپونه برسېرنو چې تر درملنې وروسته کورونو ته رخصت شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو د ولسوالۍ خونړۍ پیښه په کلکو ټکو کې غندلې ده. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان جمهور رئیس د دغه تروریستي برید د غندلو په ترڅ کې ویلي چې د بېګناه ملکي وګړو دا ډول وحشیانه او بېرحمانه وژنه په هیڅ ډول توجیه کېدای نه شي او دا غیر انساني او غیر اسلامي عمل د کرکې وړ دی. جمهور رئیس غني د پکتیکا ولایت سرپرست محب الله صمیم ته د ټلیفون له لارې لارښوونه کړې چې ډېر ژر د پیښې سیمې ته د مرستو ټیمونه واستوي او د دې پیښې د عاملینو د نیولو لپاره د ځایي امنیتی ادارې خپلې هڅې ډېرې کړې. یاد دیوی چې د روان 2014 زیږدیز کال د جولای د میاشتې په 15 نیټه هم د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ په بازار کې موټر بم برید شوی و چې پکې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او تر سلو زیات کسان پکې ټپیان شوي ول. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو په رپورټ کې مو واوریدل چې په پکتیکا ولایت کې پرون د والیبال په یو میدان کې شوي ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پکتیکا د امنیه کمانډان تورن جنرال نبی جان ملا خیل زموږ له همکار احمد تکل سره په مرکه کې په دې اړه مفصلې څرګندونې کړې. جنرال ملا خیل د خپلو خبرو په پیل کې د پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل.
پرون په صدرنیو بجو باندې د خیلو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیلو په نامه یادېږي کلی ده، هغلته دغه د منطقې د دغه جای هلکانو ماشومانو او بعضې هغه سیلبین چې هغلته وو د والیبال په میدان کې والیبال کوو، د دغه موقع نه د وطن دښمنانو هم د موږ بې دفاع خلک همدغلته هم هدف لاندې راوسته او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په همدغه دشته کې په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله دا عمل اوس.
قومندان صاحب، که دغه د پیښې د ځای څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه ډول ځای دی؟
د غیبی خیلو یو کلی ده، دا لږ د ولسوالۍ نه لرې پروت په یوه دشته کې چې د والیبال میدان و، هلته دا د منطقې هلکانو ماشومانو سنده هلته تلل والیبال یې کوو. د دوی په مولو دی والیبال باندې اخته و بعضې کسان نور چې طرف خلک مثلا دغه سیل ته ورغلي وو مغه دغه هلکانو د والیبال سیل یې کوو. په دغه وخت کې انتحاري د دې موقع نه استفاده کړې ده په همدغه ځای کې مثلا چې دمږه بې دفاع خلک او هلکان ماشومان هلته مثلا په والیبال باندې اخته والیبال یې کوو، دلته د انتحاري عمل اجرا کړی ده.
په دغه ځای کې چې دا د والیبال لوبه روانه وه، دولتي چارواکي وو یا د پولیسو قمندانان یا مسؤل کسان یا نور مهم چارواکي هلته وو چې ځان وژونکي په نښه کړی وي؟
دولتي چارواکي په هغه مهال منطقه کې نسته او نو ورغلي هلته صرف کلیوالو لوبه کوله، نو دلته داسې څوک نه وو چې دوی د مشخص په نښه کړی.
تاسو سره داسې څه معلومات شته چې دا حمله به چا کومې ډلې او د څه مقصد لپاره کړی وي؟
ټول څه معلومه ده چې د اسلام دښمنان، د موږ د وطن دښمنان، د موږ د خلکو دښمنان، د بیگانه او استخدام شوي افرادو اشخاصو له طرف نه همدغسې عملونه ترسره کیږي، دا د وطن دښمنانو کار.
د پکتیکا د یحیی خیلو د پرونی ځانمرګي برید په اړه مو د ولایت امنیه کمانډان تورن جنرال نبی جان ملا خیل سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه اوریده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چوار بے شک چوار
دیر سخت را بانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند سیمه ایز مشر ډاکټر ضیاءالدین په یو وسلوال برید کې پرون ووژل شو. نوموړی د یاد ګوند د سین صوبې له مخکښو مشرانو څخه و. تر پیښې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پلویانو د سین صوبې د اعلی وزیر د کور مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه. وسلوالو طالبانو د ډاکټر ضیاءالدین د وژنې پړه منلې ده. په دې اړه نور اورو د کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورټ کې.
پولیس وای پیغا د اتوار او ګل په منځنۍ شپه پورنګي ټاون کې هغه محل مخې ته راغله کله چې نامعلوم وسلوالو په ډاکټر ضیاءالدین د هغه د کور سره نږدې ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې نوموړی وژل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې جنرال سیکرټري یونس بونیری له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ډاکټر ضیاءالدین د دوی د ګوند یو له نظریتي او زړو ملګرو څخه وو.
ڈاکٹر ضیاء اعظم گڈی سینئر ملگرے دے ضلع ویسٹ مدد ہوں صدر ہوں تمہ نس میں سے مخیم دے تو کور بعد بم دھماکہ دے تو کور بعد شروع ہوا بیا ورتا بم ہوں کے ہو تو تگا شان تے مختلف تھریڈ دو ٹیلیفون مرات لے لو دے تگا خلق کو کہ تو سیاست مکو ہے ان پی برے دا مول پیسے رکھا او دے چوں کہ مطلب دے پارٹی زو لگا نزدیکی کار کو نو لگا خپل لا رہے مطلب دے سر دے حالات ہو اگر نفر خدا نند بد قسمتے دا ما سوتن مو سیدھا کلو کو کور سره جوخ په مشکل باندې کسان دا نو دا زمری چې دا شهید کړی شو.
عوامي نېشنل ګوند له اوګدې مودې زن روستو 13 هفته په کراچۍ کې یو ځل بیا د خپل سیاسي خوځښتونو د شروع کولو اعلان کړی دی. په دې هفته کې د یاد ګوند په غړو او مشرانو دا دویم برید دی چې تر سره کیږي او مرګ جوړ اړوي. د پیښې روستو د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو د سین صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاج وکړو. د عوامي نیشنل ګوند صوبائی جنرل سیکرټری یونس بونیری وای وسلوال په کراچۍ کې د دوی یو یو تن وژني خو انتظامیه په دې لړکه هیڅ نه کوي.
موږ داسې بې څوکه خلک پاتې شو چې نن په دې ښار کې زموږ دومره مطلب د ضلع صدر خو شهید کېږي خو د دې ملک د دې ښار د دې انتظامیه زموږ سره رابطه نه ده کړې او د مجبورۍ نه موږ دا فیصله وکړه چې موږ چونکې په مړو باندې سیاست نه کوو او مړې زموږ لپاره شهید دی او موږ د شهید په حکومتي کول هم نه غواړو او د حکومت وخت دغه سوال کوو چې مطلب تر کومه پورې به موږ دا لاسونه اوچتو او موږ به مطلب دا جنازې کو په خاموشۍ به دا سپارو صرف او صرف هیڅ نه غواړو موږ په دې ښار کې
پر ډاکټر ضیاءالدین د ترسره شوی حمله پړه وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې په خپل غاړه اخیستې ده. د ګیلمن مسعود په نامه یو تن چې ځان د دغې ډلې ویان بولي مشال رډیو ته یې 13 شپه نا وخت ویلي عوامي نېشنل ګوند یو سیکولر ګوند دی او دوی به د دوی په غړو او مشرانو حملو ته دوام ورکوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو نن د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو په کراچۍ کې د دوی د ګوند مشر ډاکټر ضیاءالدین د وژنې پر ضد احتجاج وکړ. په دغه موقع د مشال رادیو خبریال غلام غوث د یاد ګوند د خیبر پختونخوا له دوو تنو مشرانو سره خبرې کړې دي. راځئ وایو.
طالب کا جو یار ہے
داسې ده چې زمونږ تقریبا د پښتنو خاص کر د عوامي نېشنل پارټۍ د 250 زیات شهیدان شو. مونږ د درې ورځې په ټول پاکستان کې د سوګ اعلان کو. وخت داسې رالو چې پاکستان کې مونږ ته پیغام راکړی کیږي چې نیو اداره او حکومت ستاسو تحفظ نشي کولی. که د ځان تحفظ کوي د ځان تحفظ کوي ټیک ده. اوس که څوک د ځان تحفظ په پاکستان کې کولی شي وخت به تیرې کنی پاکستان به پرېږدي. لہذا دا یو مطلب داسې یو افسوسناک سټیج دی او داسې سټیج ته خلک راغلي کې چې لازم د کوم د دین دینه پس یو قدم چتو یا مونږ یو داسې لار خپلو نو دې کې به د پاکستان حکومت د ادارې دا ټول د دې کسوروار دي چې هغه کلو د شتګردي په ان پی باندې هغه روا کړی دا ډیر افسوس سره دا خبره کوم چې د ان پی په وخت کې دونو ان پی ټارګټ او د دوی په وخت کې بیا مين پی ټارګټ ته دا والی زکه چې د حکومت د شتګردو سره ملګری دي لہذا مونږ د خپل ملګرو تپوس کو او پارٹی به نور په دی باندې خپل له عمل تیاری او چې څومره سخنه سخ موقف هم خپلو
مونږ دا غنو چې د حکومتونو په مکمل توګه ناکام دي چې کومه مسلې له اولیت په کار ده کومه له مسلې له ترجیح په کار ده هغه مسله دي حکومتونو په کتاب کې نشته مونږ د دین انکار نه کوو چې دا سره نوې لړۍ نه دا جاری لړۍ ده سوال دلته دره پیدا کیږي چې په هغه وخت یو پولیټیکل ویل چې دغه موجود مونږ ته پډا غولاړو نن تاسو وینئ حکومتونو ته مخامخ ولاړلی اخونه دی وته ولاړو
اوردونکو د عوامي نشتلګون د خیبر پښتونخوا ته دوه تنه مشرانو خبرې مو اوریدي چې په کراچۍ کې د یاد ګوند یو مشر ډاکټر ضیاءالدین د وژنې پر ضد یو احتجاجي مظاهره پر وخت یې له مشال رادیو سره وکړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
زمونږ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جماعت اسلامي پخوانی مشر سید منور حسن وای د پاکستان د ستونزو حل په جمهوریت کې نه بلکې په قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله کې ده. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړي چې ګوند یې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کوي بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. دا چې د سیاسي او قانوني چارو پوهان د جماعت اسلامي دی او مشر دی دریستا په کم نظر ګوري زمونږ د همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې به وورو.
د جماعت اسلامي پخوانی مشر سید منور حسن د شنبې په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند غونډې ته وویل دی دا خبره په ډاګه کوي چې ترڅو په ټولنه کې قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله نوی عام سوی تر هغه وخته اوسنۍ ستونزې نسی هوارېدای. د دې په وینا دا ځکه چې یوازې د انتخاباتي سیاست او جمهوریت نظام لاري اوسنی حالات نسی قابو کېدای. د جماعت اسلامي د پخوانی مشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوند یې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې لا تحریک انصاف سره په حکومت شریک دی بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. د سیاسي چارو کارپو پروفیسر خادم حسین وای د مذهب پر نامه سیاست کوونکي ګوندونه د خپل مخو لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته کوي.
اږي په درې توګه په ریاست اثر اچول غواړي. یو غواړي نه خو په پارلمان کې ناست دي د قانون جوړولو په ذریعہ، دویم سماجی ادارو د خپل توجی د مذهبي توجی مطابق راوستو په بنا، او دریم د کلتور یا چې کوم د خلکو کړوړ دی او ژوند دی د ژوند تیرولو په طریقه کې د اثر یا د اغیز اچولو په طریقه په درېو واړو غاړو داسې روان دي او زما خیال دی چې ډېر لوی یو اثر یې جوړ کړی دی.
نموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د جماعت اسلامي په ګډون ټولو سختدریزو ګوندونو په دې لړ کې پر ټولنه خورا زیات اغیز کړی هم دی. سراج الحق د روان کال په اپریل میاشت کې د جماعت اسلامي د نوي مشر په توګه له دندې سمبالولو راهیسی نه یوازې په خپله په ظاهره په پاکستان کې د جمهوریت نظام ساتلو لپاره لیزلي کړی دی، بلکې نور ګوندونو ته هم په وار وار خواست کړی چې د آئین او پارلمان درناوی وکړي. د سیاسي چارو بل کارپو اجاز خټک وای که څه هم د سراج الحق او منور حسن طریقې کار یو لبل سبیل شکاري خو نظریه یو ده.
دا فکر په اسلامي مذهبي انتها پسند کلتور کې کم ځان دی او نه چې ډېر زیات دی او څه زما ځان کې نه دی نورې جنې کوم دی عام دو کې دا یو فکر را روان دی او یو لویه خطره ده. دا به سیاسي شکر څنګه اخلي ابو وسوره کې نورې اخلي دا د القاعدا نه طالبانو نه زیات خطرناک شی را روان دی.
اجاز خټک زیاته کړه چې کڅه هم منور حسن په خوا هم په جماعت اسلامي کې د ننه د سختدریزي فکر استاذي پاتې سوې دي، خو پر دې اوسنی دریزي د داعش وسلواله ډلې اغیز ښکاری. په پاکستان کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر صوفی محمد د ځینو نورو تورونو ترڅنګ د دې تور له کبله هم له تیرو څو کلونو راهیسې د پېښور په زندان کې بندي دي چې په خپلو ویناګانو کې به یې خلک تشدد ته هڅول. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وای د صوفی محمد په پرتله د منور حسن پر ضد لا سخت ګام اخیستل پکار دي.
صوفی محمد خو چې دی نو دغه هغه حیثیت نه و چې کوم د منور حسن حیثیت دی. نو منور حسن باندې حکومت دی سوچو کې حکمرانان دي وایي زمونږ فوج دي مو وایي چې دوی د دې باندې سیکشن اخلي.
پروفیسر خادم حسین وای د پښتنو په وطن کې چې سره روان دي په داسې حالاتو کې د منور حسن غوندې نور داسې فکرونه لا تشدد ته لمن وهي.
دا قسمه دریس چې کوم د منور حسن د غاړې نه یاد استراجلت د غاړې نه راځي یا د جماعت اسلامي د نور مشرانو غاړې نه راځي دا عمومي توګه باندې په پښتونخوا کې دننه دی تنازع او تصادم زیتولو سبب جوړیږي. دا لوی امکان دی چې په پښتونخوا کې دننه یو بل عمل چې کوم په اتیایم کې شو شوی چې د ځوانانو ډېر لوی تعداد یې په سنت طریقه اثر کې واغست او هغه د جنگ لپاره په سیمه کې او په ریاست کې د جنگولو لپاره تیار کړ. دغه شان ما تخکاری چې یو بل دور په پښتونخوا دار روان دی.
منور حسن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دې له کبله عملیات کوي چې هغوی د پاکستان آئین، پارلمان او په ملکي جمهوري نظام نه مني.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کو د باجبړ جن سای پولیټیکل انتظامی په دغه سیمه کې د کوکنارو پر کښت او د هر رقم نشئی توکیو پر تولید او د هغه پر خرڅلاو بندیز اعلان کړی دی. د سیمې خلک وای په باجبړ کې چرس ډیر سکول کیږي چې د انتظامی تر دې اعلان ورسته خای کمې پکې راشي. شانواز ترغزه پر رپورټ راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا په جمعتون کې اعلانونه شوي چې ګنې څوک به هم نشئی توکي نه کوي، نه به خرڅوي او نه به سکي، او که چا هم د دې خلاف ورزي وکړه نو هغه به د قانون د لاندې سزا کیږي. غفار طوفان د سلارزو چینار وسیدونکو دی او هغه سره مې په دې لړ کې خبرې وکړې.
جمعتونو کې لیمانو ته دا ویل چې تاسو په جمعتونو کې دا اعلان نو کوي چې بای دا شګینه حرام دي، چرس یا فیم دي، مطلب هیرون دي. نو لکه دلته په جوړ کې خو دا چرس کوم دي، دا ډېر عام لیول باندې ښکار خلک کې ګانو ته پابندې بنول اوس په حکومت تر پابندې را چې څوک چرس چرسونی ولې شي نو دا فینځه کا لخې دی، مطلب 1000 روپۍ جرم بای کنه.
نو هم د دې اعلان ورسته هغه څوک چې خلاف ورزي کړی وي نو نیول شي وي او یا نه. د لیوی فورس باجوړ ایجنسی میجر رحمت گل وای
چې دې کې په درځونو خلک مونږ نیولې دي په جیلونو کې دي، او چې کوم ځای کې د دوکانونو هغه مونږ سیل کړی دی او بند دي، او داسې هیڅ قسم پیسې به دغه دی چې هیڅ قسم سړی به دې ته نه پرېږدي چې دا یا خرڅ کړي یا واخلي.
په باجوړ ایجنسی کې به ډېره موده وړاندې په غریزو سیمو کې اپیم کرلې کېدل، ولې دا سات پرې مکمله پابندي ده، او په پابندۍ راوستو کې د حکومت سره سره ځای امن لخکرې هم ډېره مرسته کوي. ملک تلاوت خان محمود د واړه محمود د امن لخکریانو مشر دی او هغه وای
څنګه چې کوم زمون سره په کمیټې کې کسان دي هغه ته موږ په خپل جبه کې ویلي دي چې بای دا نشئی کارونه دا خبرې پرېږدي. نو دیم نمبر چې کوم کسان موږ وینو او دا غد پوتی کلی نه پټ کم کار کوي نو په هغه کې موږ به اطلاع کوو او ار قدم ته موږ به دي کې تیاری ولې دا څنګه شو کوله چې زمون بچی دي خرابيږي او موږ هغه ته ګورو کنه.
بیا مو دی یو ځای خبريال سلیم خان سره خبرې وکړي او د نشئی توکو په ضد حکومت اعلان په اړه مترو پوښتل نو هغه وویل
کسان
یاد دیوی چې په قبایلی سیمو باجوړ ایجنسی او محمود ایجنسی کې هم پر نشه یي توکو کرل جوړول او خرڅول باندې د سو کارونو رهسي پابندي ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش په لنډو سپو 2013 14500 1500 15,000 او 1,300 کلو هرتز ساوری دلشه.
اوردن کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته وګورئ. درې نیمه بجې کیدونکې دي. د نجیب امیر نبا لند خبرونه واورو.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګ برید د وژلو شو شمیره له 500 پورته شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دا برید په سخت ټکو کې غندل دی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر هم ویلي چې دا برید په لوبو، لوبغاړو او په مثبت اقدارو شوی دی. پرون ماسخوتن په کراچۍ کې د عوامي نشتلګون یو سیمه ییز مشر ډاکټر ضیاء الدین وژل شوی دی. د نوموړي د وژل کېدو پړه طالبانو قبوله کړې ده. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د انتخاباتو د کمیسیون د نوي مشر د ټاکلو لپاره کیس روان دی. د انتخاباتو د کمیسیون د پخواني مشر فخرالدین جی ابراهیم له استعفا وروسته حکومت ته د نومبر تر 24 نیټې پورې د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره وخت ورکړل شو. د افغانستان ولسی جرګې له امریکا او ناتو سره د دوه اړخیز امنیتي تړون منظوري ورکړه. د تړونونو له مخې له 2013 کال وروسته هم په دې هیواد کې د ناتو او امریکا عسکر پاتې کېدای شي. په داسې حال کې چې نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو او دایمي تړون لپاره وروستۍ ورځ ده، دواړه لوري تر دې دمه کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. عراقي ځواکونه وایي دوی د یکشنبې په ورځ د بغداد په شمال ختیځ کې له داعش وسلوالې ډلې څخه دوه ښارونه بېرته نیولي دي. د جاولها او سادیا په نوم د ښارونو د نیول کېدو پر مهال شاوخوا 50 وسلوال هم وژل شوي دي. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر ویلي چې د هیواد شاوخوا 1550 وګړي په داعش وسلواله ډله کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي. هینس جارډمیسن ویلي په دې جرمن وګړو کې شاوخوا 60 وژل شوي هم دي چې لږ تر لږه 9 کسانو پکې ځانمرګ بریدونه کړي.
لن خبرونه مول نجیب امیر واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالي رابی اکرم خان اورو.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملکی سیاسي درجه حرارت کې چې کومې تیزی سره اضافه روانه ده، هم هغه رفتار سره په حکومتي پالیسیانو تنقید هم روان دي. ادارې وايي په دې پس منظر کې ځینې حلقو لاړه د درمیاني مودې انتخاباتو خبري کیږي، خو د دې باوجود حکومت مطمئن ښکاري. ادارې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلي کې چې روان انتخابات به کال 2023 کې کیږي او هر پاکستاني به د هرې پارټۍ په کارکردګۍ ووټ ورکوي. ادارې زیاتوي د ترقی واحد لار دا ده چې آئین او جمهوریت نظام دننه چې کومې خامیانې دي د هغې صحیح کولو کوشش وکړی شي. ادارې مخکې لیکي د آئین مطابق اپوزیشن د حکومت خلاف احتجاجي مظاهرې کولی شي، خو دا مظاهرې شدت پسندۍ او د قانون خلاف ورزۍ کې بدلول سره جمهوري عمل او ترقی په لار کې خنډ جوړېدای شي. نو پکار ده چې سیاسي مسلې د مذاکرات د لارې په آئینی طریقه هواري کړی شي، نو دې سره به جمهوري ادارې او جمهوریت مستحکم وي. مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو مشرانو او د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو په مشرانو یو مشتمل جرګې د قبایلي سیمو د کډوالو په زر واپسې زور ورکړی دی او ویلي دي چې د کډوالو بیا بحالې لپاره د کډوالو ته مناسبه پیکیج هم ورکړی شي او د کورونو او سکولونو بیا رغونې لپاره د مناسبه بندوبست وکړی شي. ادارې وایي وسلوالو خلاف د اپریشن په اړه د حکومت موقف دی چې په دغه علاقو کې به اغي ته بیا اجازه نه وي. دا خبره کله یقیني جوړیږي چې وسلوال به واپس نه راځي؟ د دې په اړه حتمی حکومتی بیان نه دی راغلی، خو ادارې لیکي چې څنګه کډوال په مشکلاتو کې ژوند تیروي داسې هغه وسلوال به هم وي او د واپسې کوشش به کوي. نو پکار ده چې په دې لړ کې حکومت قبایلي مشران په اعتماد کې واخلي چې خپل علاقې د وسلوالو نه محفوظه وساتي او دا کار د پوست په تعاون مقامي قبایل کولی شي. ادارې زیاتوي د متاثره علاقو او د کډوالو بیا بحالې لپاره د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې لړ کې په هنګامي بنیادونو د نقصاناتو اندازه لګول پکار ده. ادارې اخیری کې لیکي دا هم ضروری ده چې د بیا بحالې او د کډوالو بیا واپسې عمل لپاره د قبایلي مشرانو په مرسته کار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د پاکستان په خارونو کې پر دیوالونو د اسلامي دولت نومي وسلوالو ډلې په حق کې د شعارونو لیکل دا امکان په خوي چې په دغه هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په څیر خایي یا د ډله هم خپل نفوذ ولري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي له 2014 کال وروسته به له افغانستان سره نړیوالې مرستې یوازې په هغه صورت کې دوام وکړي چې موجوده افغان حکومت ورته د شفافه او فعاله حکومتدارۍ ډاډ ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه ورو.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په حق لا په دیوالونو نارې تر سترګو شوې چې داسې څرګندوي د دې ډلې سناسه اثرات د هیواد ته رسیدلي دي. د ته په اشاره سره دی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي دا به زکه د حیرانتیا خبره نه وي چې په تیرو وختونو کې هم د سیمې ته د نړۍ بیلابېلې وسلوالې ډلې را رسیدلې دي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې خو په اسانه وسلوالو ته د هلو زلو موقع په لاس ورځي. ورځپاڼه لیکي که څه هم محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو را سمدستي ورسته خپل یو وینا کې ویلی وو چې په دې هیواد کې به هر وګړي ته د خپل مذهب قائم ساتلو ازادي وي، خو هغه مذهبي ډلې چې اول د پاکستان د جوړېدو خلاف وي ورسته یې دا موقف خپل کړو چې پاکستان خود مذهب لپاره جوړ شوی او په کار ده چې د دغو ډلو د فکر سره سم اسلام پکې نافذ کړی شي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق حکومت ترلاسه کول او په افغانستان کې شوروي یرغل په مقامي او نړیواله کچه دغه مذهبي سختدریزو ډلو ته د خپل اثر رسوخ زیاتولو مقور کړه او جنرال ضیاء د خپل امریت پر مهال په آئین کې هم ځینې داسې بدلونونه وکړل چې له وجې تر دې دمه زیاتره ولس سرګردانه دی. په موجوده وخت کې پاکستان په یوازې د سخت دریځي او ترهګرۍ مقابله نشي کولای، خو په کار دي چې په نړیواله مرسته د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو خلاف چټک ګامونه پورته کړي. بلخوا د روان کال تر اخیره د افغانستان نه نړیوال جنگي ځواکونه د وټلو پلان لري چې لوجې ځنې خلک اندېښمن دي چې د دې هیواد سره بعد روان کال نه پس نړیوالو مرستو کې هم کمی راشي. د لړکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو میاشتې په سلورم نیټه په لندن کې کېدونکې یوې غونډې ته روان دي. په دې حق لاخ پر یو لیکنه کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وايي د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو په لړ کې به ولسمشر اشرف غنی ته ځنې خبرې په پام کې نیول پکار وي. اول دا چې نوموړی به نړۍ ته د خای چې د حکومت خلکو ته هر ډول سہولتونه او امنیت ورکول شي. دویم دا چې په دې هواد کې د خزو ژوند خوشي او ټول حقونه ورته ورکول کیږي. ورسپانه لیکي چې د نړیوالو مرستو لپاره به ولسمشر اشرف غنی نړیوالو ته دا هم ثابتوي چې د بډو رشوتونو او درغلي مخه بنسي، ځکه چې زیاتره مرستندوی ادارو او ځنې هوادونو په تیر حکومت تور لگاوه چې په بډو رشوتونو او درغلیو کې لاس لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو په اروپایي هیواد اتریش آسټریا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې په اخرنیو مرحلو کې دي. چارواکي وایي امکان نه لیدل کیږي چې ګوندې دغه خبرې داسې به نتیجې ته ورسي چې لویدیز هیوادونه وکول شي ایران له اټومي وسلو جوړولو څخه راوګرځوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی له ما هارون بچا وري. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د ویانا په خبرو کې ایران د هغو اقتصادي بندیزونو پر لری کولو ټینګار وکړ چې ورباندې امریکا او اروپایي ټولنې لګولې دي. په دغو خبرو کې پر دې هم موافقه ونه شوه چې ایران ته باید په څه اندازه د یورانیم غني کولو اجازه ورکړل شي. امریکایي چارواکو ته د هیواد د خارجه وزیر جان کیری له خولې ویلي چې نوموړي د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ته د نومبر په 23مه وړاندیز وکړ چې دروانو خبرو پای ته رسیدو وروسته دواړو خواوې د خبرو د یو نوي دور پر پیلولو غور وکړي. د امریکا د خارجه وزیر دا څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې د ایران د اټومي مسلې په اړه روانې سفارتي هلې ځلې ممکن بې نتیجې پای ته ورسي. ایرانی چارواکو هم ویلي چې دروانو خبرو د نیټې د غزولو پر مسله غور کېدې شي. ایرانی ډیپلوماټانو دا هم ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ خبرې ناکامه کیږي دغه هیواد کولای شي د سفارتي او اقتصادي مرستو لپاره له ماسکو او پیکینګ سره خبرې وکړي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د نومبر په 23مه ویانا ته تر رسیدو وروسته د ایران له خارجه وزیر سره ولیدل. تمه ده چې د چین خارجه وزیر وانګ یی د نومبر په 23مه یعنی نن ویانا ته ورسي. ډیپلوماټان وایي ګرانه بریښي چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو د لاغزولو په اړه یوه موافقه رامنځته شي. دا په داسې حال کې دا چې د دغو خبرو د پای نیټه وار د مخه د 13 جولای میاشت نه د نومبر تر 28 نیټې پورې غځول شوې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوردونکو په دې ورستیو کې د سیاسي علومو په عاقل شاه یو کتاب خپور شو چې پکې هغه په پاکستانی سیاست کې د پوز د رول او هلته د ډیموکراسۍ د کمزورۍ پر موضوع بحث کړی دی. لیکوال په خپل پراخه څېړنه کې د دې ثابتولو هڅه کړې ده چې پوز څنګه په پاکستان کې پیاوړی شو، د ملي ګټو د خوندیتوب دنده یې په لاسونو کې واخیسته. پر دې کتاب د لاهور د پوهنتون استاد حسن جاوید لیکنه خپره شوې ده چې مهمه برخې له پامیر ساحل اورو.
د روان کال د اپریل په میاشت کې د پاکستانی سیاست په عاقل شاه یو کتاب خپور شو چې پکې هغه په پاکستان کې د پوځ په سیاست کې د رول څېړنه کړې ده. کتاب د پوځي افسرانو د مرکو د پوځ ځنې دوسیو او سندونو مقالو او د پاکستان د دفاع ملي پوهنتون د تعلیمي موادو او لیکنو پر اساس لیکل شوی دی. عاقل شاه په خپل کتاب کې دا ښودلې ده چې د پاکستان پوځ په خپله دا فکر کوي چې د هغه هیواد د قومي ګټو ساتونکی دی او د دې ګټو د ساتنې صلاحیت لري. له دې سره سره لیکوال وایي دا فکر د پوځ په ادارې کې او فرهنګ کې ژورې یا جرړې لري. په کتاب کې د پوځ پر پاکستان د واکمنۍ د ټولو ادوارو تر مطالعې وروسته ویل شوی چې د پوځ واکمنۍ له کبله د دولت دې وړتیا ته زیان رسیدلې دی چې د حکومتدارۍ عمل پکې خشي او بیلابېلې شخړې هوارې کړل شي. د کتاب په اړه په خپل مقاله کې د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساينسز استاد حسن جاوید وایي عاقل شاه په ښه ډول دا ښودلې چې پوځ د پاکستان ډیموکراسۍ، ډیموکراټیکو ادارو او ملکي سویلین عاملینو ته تاوان رسولی دی. په ډان ورځپاڼه کې په خبرې شوې دې لیکنه کې حسن جاوید دریز لري چې د پاکستان ډیموکراټیک حکومتونه، عدالتونه، پارلمان او نورې جمهوری ادارې او اشخاص ځکه کمزوري دي چې پوځ په هغه هیواد کې د موثر ډیموکراټیک بهیر مخه نیولې ده. د پاکستان پوځ او ډیموکراسۍ په نوم په کتاب کې لیکوال وایي په تاریخي توګه کولی دلشي نو د هند لخوا خطر او د مشرقي او غربي پاکستان د نسلي اختلافاتو په پلمې د پنجابیانو اکثریتي پوځ د هیواد د چارو په خپلو لاسونو کې اخیستو ته دلیل نه دی برابر کړی، بلکې د محمد علي جناح او لیاقت علي خان دریز هم دا چې هغوی د هند د تیری خبره کوله او غوښتل یې چې د هیواد طاقت باید مرکزیت ولري چې د بنگالیانو د خودمختاري غوښتنو مخه ونیول شي. همدا لامل و چې د لیاقت علي خان تر مړینې وروسته ملکی حکومتونو هم پوځ ته د پالیسیو په جوړولو کې رول ورکړ. د مثال په توګه د سړې جګړې پر وخت له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره پوځ ته واک ورکول. حسن جاوید د عاقل شاه د کتاب پر اساس لیکي د بهرنیو او کورنیو ګواښونو ټولې ذمهواري پوځ ته د سپارلو له کبله پوځ د واک ترلاسه کړ چې ملي یا قومي ګټې په خپل انداز تعریف کړي او په هغه ډول یې د ساتنې هلې ځلې وکړي چې پوځ ته مناسب ښکاري. لیکوال زیاتوي چې په دې ډول د عاقل شاه کتاب دلچسپ دی، خو په دې کې باید پر ځینو موضوعاتو پراخ بحث شوی وای، لکه په انتخاباتي عمل کې د پوځ د مداخلې لاملونه څه دي او د ملي ګټو د ساتنې په لار کې د پوځ خپلې مادي ګټې څه دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے.
اردوونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت په شیرزادو او خوګیانو ولسوالیو کې چې افغان چې ملي امنیتي ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو پر ضد د تیری یوې اونۍ راهیسې کوم چاڼیز عملیات پیل شوي پای ته رسیدلي چې په نتیجه کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. په دغه اړه نور حال اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
دغه عملیات چې د شاهین سلیریش او شاهین پنځیش په عنوان د تیری یوې اونۍ راهیسې د شیرزادو او خوګیانو ولسوالیو په پنځیشتو کلو کې پیل شوي ول، تیره ورځ پای ته ورسېدل. په ختیځ ولایتونو کې د 201 سیلاب قول اردو د څلورمې پلې لیبا قومندان جنرال دادن لونګ د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په یوه ګډه خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دی وایي
درش کسان ووژل شول، هغو مقامات کولو 240 نفره د دوی زخمیان شول. 50 کال کې 309 نفره مشکوکین موږ ټول را جمع کړي وو.
د شیرزادو ولسوال معلم معشوق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول چې ملکی وګړو ته پکې هیڅ ډول ځانی او مالی تاوان نه دی اوښتی.
دغه عملیاتو نتیجه ډیره زیاته مثبته وه. ټول کلی او بانډې د دشمن له وجود څخه پاک کړل. دا ویلی شم چې دوی دومره زړسوان دي، دقیق او د اپراسیون په شکل د عملیاتو ته سازمان کړی چې هیڅ یو ملکی وګړي ته ضرر نه دی رسېدلی.
د افغان امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې د دغو عملیاتو په دوران کې د خوګیانو په مملي سیمه کې یوه د من جوړولو کارخانه او یوه د مخدره موادو د تولید کارخانه ویجاړه کړې ده. دوی وایي چې د شیرزادو او خوګیانو ولسوالیو د سیمو د خلکو په غوښتنه به په بیلابیلو کلو او بانډو کې امنیتي پوستې جوړې کړي چې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د نفوس مخه ونیسي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سوریدونکو، زما کور زما کلی خبرونه درته وړاندې کوو چې داونه پکې په تکراری توګه د افغانستان د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ د میرانو کلی د تاریخ او د اوسیدونکو یې د ژوند ژواک په اړه اوریده خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړه کړې ده.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عبدیم او زما کور زما کلی خبرونه کې د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند میرانو کلی ته راغلم او دلته په یو دیره کې د مشرانو او ځوانانو سره ناستیم. له دوی سره به د دغه کلی په تاریخي پس منظر، ژوند ځواک، تعلیمي وضعیت او دود دستور خبرې کوو. اوس یو کاکا ته مخامخ یم، دی به راته اول خپل نوم والي او بیا به راته دا ووایي چې دې کلی ته د میرانو کلی ولی وایي.
زما نوم حاجی شاولی بیریا د میران یو ډیر لرغونی کلی ده او پر نفوسه کلی ده او خلک او بیا په دوه بخشل شوی چې یو برخې ته زمونږ عربان ورونه دي، شمال پلو جنوب پلو ټول پښتانه پراته دي او یو وروري او یو ملکیم ده او په ګډه سره خپل ژوند مخ په وړاندې بیایو. نو
میران ورته ولې وایي؟
میران خو داسې څه لیکلي اسناد مونږ سره هم نشته ده. واکسونه مطالعات چې مونږ کړي دي، مونږ ته خو څه معلومات په لاس نه دي راغلي. خو د مشرانو د خولې خبره داسې ده چې دا میران داسې ورته وایي چې یو چا دیګونه د خیرات باندې کړي وو او ډیر سخت باد راغلی و، دغه پسې دیګونو پسې لوخی شي وي، لوخی اور ډیر تیز کوي خو ایره نه معلومیږي. دا باد د ایره ټوله وړې وه او خلک چې راغلي چې ګوري دا خو خوټیږي، دا دیګونه وریجو دیګونه باندې دي خوټیږي. نو دوی په تعجب کې شوي دي. نو چا نه پوښتنه کړې چې دې کلي ته څه شی وایي؟ دا څوک دي؟ دا خلک وایي دا خو میران دي. په دغه روایت باندې دا هم زموږ د کلي یو ډیر پخوانی ملک وم، حاجي صاحب عبدالوی نوم یې د خدای دې وبخښي. اوس هغه ما ته دا کیسه کړې وه چې زموږ پلرونو داسې ویل. نور خو ما سره څه اسناد نشته ده، نو که اساطیري کیسه ده. نو
حاجي صاحب که دا راته ووایي چې د دغه کلي شاوخوا کوم کلي پراته دي او د میرانو کلي نفوس به څومره وي؟
یاره سی په دقیقه توګه که درته نشم ویلی، ځکه چې اوس نور خلک هم د لرې لرې اطرافونو نه راغلي دي، د ځمکې جایدادونه اخیستي. خو مخکې تقریبا داسې 800-900 کوره وو، اوس شاید تقریبا 1500 کورو ته به رسېدلي.
او شاوخوا کوم کلي پراته دي؟
غرب پلوی د مرګ بیلې کلی پروت د میرګ بیله ورته وایي، شرق پلوی د کونړ سیند ده، شمال ته د پیروړو قریه ورته وایي او جنوب ته د کابل سیند موقعیت لري او بهیږي. او په همدغه د دې میرانو په آخر سر کې کونړ او د کابل سیند دواړه یو ځای شوي هم دي.
که دا راته ووایي چې ستاسې په دغه کلي کې پخوا د جرګو ارزښتونو ته خلق قایل وو که نه؟ دا جرګې مرکې به چې کېدې په کلیوالي سطحه به چې کوم مسایل رامنځته شو په جرګه به حل کېدل. اوس چې دغسې مسایل رامنځته شي، ستاسې په کلي کې جرګه ورباندې دایرېږي؟
جرګه خو زموږ پخوانی عنعنات او کلتور ده او زموږ افغانان جرګې ته ډېر ارزښت ورکوي. مخکې هم زموږ اکثره ماتې ګوډې روغې جوړې به د مشرانو د جرګو د لارې نه حل کېدلې. دی او سم انشاء الله ما غو دود من کی رواج لري او جرګو ته ډیر اهمیت ورکو په درن سترګ ورته ګور
اجي سب دغه کلی دود دستور څنګه دی مثلا وادی وی یا غم خادی کی کنه تاسو څنګه دا سر در سوي
کچته زمون پدې کلی کې واده وشو نو دی هغه غاړي میران او د دې غاړي میران په شریک سره راځو ډېر په قدر سره یو د بل عزت کوو هغه غواړو خو په درنه خیر هغه غواړو مونږ هغه غواړو دوی مونږ غواړو د ورورې فضا کې هغه خوښي موږ تر سره کوو کوم داسې چې ته پدې ولس مړې وشي ټول جنازې ته ورځو په شریک ورځو د قبر او باسو ورته تر درې ورځو پورې زو د هغه سره غم راځي خو دوه دستور د پخوانه راپات
ډېر مننه جی صاحب اوس یو بل ورور ته مخامخې ما دی بارا تخپل نوم واخلی او بیا به وای چی د میرانو د کلی د خلکو ژوند جوات پس شي باندې ولاړ دی مهرباني اول خپل نوم والی
زما نوم احمد ولی د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د همدغه میرانو د قری اوسیدونکی یم پخوا خو تقریبا 95% خلک زمونږ د دې قری چې ټول ژوند په زراعت او مالداری ولاړ خو اوس الحمدلله خلک ویښ شوي او د تعلیم کچه مې اوس نه اسد نسبت د پخوا کلونو ته لوړه تللې ده نو اوس 50% خلک زمنګ په خار کې کاروبار کې څوک رسمي وظیفې لري څوک کلکاران دي څوک ټیکاداران دي او همدغه 50% چې دا اوس په مالداري او په زراعت بوغ دي خو تنه په هغه اکتفا نه کوي چې قیمتونه ورځ په ورځ لوړیږي نو ورسره د زمینداري او د مالداري په څنګ کې نور کارونه هم کوي خصوصي کارونه لکه تجارت او د خار کې کاروبار او نور
تاسو ویل چې د زراعت ته د خلکو مخه ده ستاسو په دې زموکو باندې عموما تاسو څه ډیر کوي
زموږ په زموکو کې خو عموما ټول غلجات دلته کرل کیږي خصوصا د غلجاتو د جملې نه شولې د وریجو فصل ده همدارنګ جوار غنم او د سبزی په برخه کې بینډۍ مټر په صنعتي نباتاتو کې ګنی پنبه د سلګه کرل کیږي او د ځان لپاره بعض سبزیګان لکه کریله او تورې دغه شینه هم کوي لوی برخه چې د غنم او شول او جوار زیات کوي خلک
کله چې سبزی وشي کنه سبزی خو عموما په دغه ننګرهار کې زیاته کیږي تاسو چې سبزی وشي او تاسو د ضرورت نه زیاته وي به څه کوي
هغه سبزی زمونږ د قانونونو مونږ خپل وړو جلال آباد خار ته خو دلته د بي سوګاړه کې زمونږ لړ نمدغه ته بازار تجاران راتلو د دې نه سبزی اخیستل او بیا به کابل ته وړو اوس چې د دارک هغه د سبزی منډی ته وړي او عملته نو د روز نه خبره ده چې په سوچا خرص کې زمونږ دغه نه ضرورت نه زیاتی نو خرص ته د جلال آباد خار ته وړو
دلته د وبخور سیستم څنګه لري تاسو کانالونه جوړ دي
زمونږ د وبخور سیستم کاریزی نه د سینو بوي او زمونږ دغه د منطقې نیمه زمکه چې د کابل د سینو بوس کی الته موږ یو سربند نرو او یو برخه زمکه زمونږ چې د کونړ د سینو بوس کی موږ د سربند په ذریعہ او یو لوی لختي په ذریعہ زمونږ کلی ته وبر اغلی د کونړ د سینو او ماغونه موږ وبخور کوو
خو وبخور په معاملې کې خو د سیلانجې کونجې نه راځي ځکه اکثر وخت د دې قانونو د وبو په وار باندې جنگونه راځي او ترپګنی وي پکې دا څه مسله خو نشته
الحمدلله فعلا هوز د پاره نشته دا زمونږ وبو ډیر دي خو به چې په دغه مسله کې بل بازي د سه ماتو ګډه راتلې خو د سه ډیر زیات نه چوک دا نه خاصته پکې مړي وشي چې وشي خو لانجیو مشکلات او د بره ولسونو سره زمنګ مشکلات دی وبو په سر راتله په خو وبو چون کم وي او بل دا چې سربند په اساسي ډول نو جوړ شوی نو ولوس بخپل اکثر وخت سربند ته ولا سربند به مخپل کوم نو کوبو به زیاتو کم شو یو بل به واړول نه تبن مشکل پیدا کړي اوس الحمدلله سربند زمنګ یو سناس جوړ ده اوس موږ ډیر خپلم سربند ته نوزو وبو زمنګ ډیری دي خداګه د ډیروالې لته دا چې یو د سربند جوړېدو وجه دا بل وجه دا چې د زمنګ زراعتي زمکه اکثره پر هایشي نمرو بدل شوې دي د ډیرو ولایتونو نه د ډیرو نور ولسوالیو نه زمنګ د منطقو ته خلک راغلي او د زمکه اخیستي زمو او تانه او هغه په کورونو بدل شوې او زراعتي زمکه کم شوې نو ځکه وبو زیات شوې دي او بل خبره دا چې زمنګ سربند جوړ شي
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د نورو ولایتونو او نورو زینونو خلک راغلي او ساسي په منطقې کې زمکه اخیستي او کورونه جوړ کړي دغه خلکو سره بیا ستاسي تګ را تګ یا داسي مړی ژوندې شریک شوی دی او کنه هر څو خپل کار کوي
ولاغه دی د اسلامي نگانه کوړته وګورال خو د پښتو دلخه کوړته وګورنو کې چیرته دا نه خسته مړی ژوندې پکې وشو نو موږ دا غوي مړی ژوندې وغه جنازې ته ورزو او نور د سجده خپل ول سره خاص کوم دغه لرو ارتباطات ترونو دوی سره دونه زیات نه لرو یو وجه دا ده چې زمونږ اکثر هغه مالچرونه چې کوم زمونږ زمکه وي زمونږ د ولس مالچر او هغه زمونږ قومي زمکه وي هغه بازو خلکو په جالي قوالی جوړی کړی وي هغه په دې خلکو خرڅی کړی نه خدا وجه ده چې زمونږ د چندان ډیر دغه ځکه د بلزینه راغلی او زمونږ زمکه نیولی یا په زور یا د پیسو په زور یا د جالي قوالو په زور او بل دا ده چې زمونږ دغه زراعت مکه اکثر دوی پر هایشی مکه بدلې کړي نو زه خپل هم زراعت ډېر خچ ورته ګورم زما سره ډېر چندان ورسره نه لګېږي ځکه زراعت په ما ډېر ګران ده او هر ملک زموږ ملک خو بیا خصوصا په زراعت ولاړ دی د اقتصاد په زراعت مالداري ولاړ ده زه خپل د یو زراعت د مسلکي په توګه زه په دې خبره ډېر خفه کېږم چې د زموږ زراعتي ځمکې پر رهایشي بدلېږي نو خیر روابط زموږ شته حسنه روابط شته خو د ډېرې سې محبت هم ورسره نه لګي سر
بل ورور ته مخامخ یم او د ده نه به دا پوښتنه وکړو چې ستاسو په میرانو کلي کې تعلیمي روجان څنګه دی
نوم مې رفیع الله د میرانو بیسندو د ولسوالۍ د میران د کلي اوسېدونکی د میرانو په کلي کې اوس تقریبا د درې کالو راهیسې نه چې پخوا مکتب موجود نه و مګر اوس یو مکتب جوړ شوی ده خو تر اوسه پورې څلورم صنفه پورې د شاګردان زده کړې کوي چې نجونې هم پکې شامل دي او هلکان هم پکې شامل دي
دا چې بیا لوړو صنفونو ته شي بیا چېرته ځي
فعلا نهم صنفه پورې نشته صرف څلورم صنفه پورې دي شاید چې نهم صنف ته ورسېږي دې نه بعد د بنغور لیسې ته ده کې صفر چکېږي بیا هلته زده کړې ترسره کوي محمدي صاحبزاده
دا د هلکانو لیسه ده
محمدي صاحبزاده دا د پخوا نه د هلکانو لیسه ده
په دغه لیسه کې به څو زره شاګردان جذب شوي وي او د څو کلو شاگردان ورزی
دلته تقریبا په دغه لیسه کې 8000 متعلمین زده کړې ترسره کوي او دغه زده کړې درې ټیمه ترسره کوي یو د سار دی و نیمه نه تر یو لس بجو پورې یو ټیم زده کړې دي بیا د یو لس نیمه نه تر دوه بجو پورې دي او د دوه نه تر ماخامه پورې پنځو پورې فکر کوم چې دا زده کړې ترسره کوي خو دلته ساختمانو ډېر معاشد ضرورت ده چې باید دلته ساختمان جوړ شي د مکتب دپاره مګر هملته د بنغورو د همدې محمدي صاحبزاده د لیسې تر څنګ یو بله لیسه چې د نجونو دپاره جوړه شوې ده فکر کوم چې د آلمان هیواد په مالي مرسته باندې دلته جوړه شوې ده او نجونې هلته زده کړې کوي
دغه جونې چې بیا د دولسمو ټولګیو نه فارغ شي دا چېرته پوهنتوني زده کړو ته ځي
ډېر کم فیصد نجونې فکر کوم چې شاید لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي ځکه چې دغه د بېسودو خلک د ښار نه یو څه اندازه داسې لرې دي تقریبا نه شي کولی چې ټول د همدې ځای نه روزمره ښار ته د زده کړو دپاره لاړ شي مګر بیا هم داسې درې فیصد یا څلور فیصد پورې نجونې شاید شي لوړو زده کړو ته لاره پیدا
کړي دا چې پوهنتون ته هم لاړ نه شي په ځینې خو په کور کې نه ځینې داسې معلمې ته نه راوځي
ځینې د استادانو په صفت هم دندې ترسره کوي نور اکثریت داسې کېږي چې په ما کورونو ما دولسم صنف نه فارغ شي شاید په کور کې پاتې شي که نه
هلکان چې کله بیا د دولسمو ټولګیو نه فارغ شي دوی خو به حتما پوهنتوني زده کړو ته ځي
ټول لوړو زده کړو ته لاره نه پیدا کوي دلته زه فکر کوم شاید چې داسې شل فیصد هلکان هم لوړو زده کړو ته لاره پیدا نه کوي بعضې دې شي که دولسم صنف نه فارغ شي او دوی په دولتي پوهنتونونو کې جذب شي خو ښه ده او که چېرته نه شي نو دوی نه شي کولی په شخصي پوهنتونونو کې دوی مصارف دغه کې خلکو د اقتصاد هم چې دا نه جابه شي دوی په دغه فیس روزانه دی دغه ورکې میاشتنی فیس ورکې دي په شخصي پوهنتونونو ځکه مصارف لري او دومره خلک اقتصاد برابر نه ده چې دا پیسې یا مصارف د پوهنتون ورته ورکړل شي
بیا دی او دا بیروزګاری سره څه کوي دا بیروزګاره پاتې کیږي او کنه چېرته په کارونو باندې لګي
بعضې خلک دي ما شخصي کارونه کوي څوک د قنې کوي او څوک نور مزدوري او مختلف قسم کارونه کوي چې د ژوند دپاره یو څه نفقه پیدا کړي اولاد یا کورنۍ دپاره
دلته یو ځوان ته مخامخ یم د نه به اول د ده د نوم تپوس وکړو او بیا به دا پوښتنه ترېنه وکړو چې تاسې د ځوانانو بنډارونه په خپل کلي کې آباد ساتلي دي او که نه
نوم مې ملنګ هغه د بېسودو ولسوالۍ د میران د کلي اوسېدونکی موږ خپلو کې کله راټولېږو داسې دوستان لس پنځلس ورځو کې یو دېره کې یا یو حجره کې کینو خپلو کې داسې بنډار جوړوو هغې کې د ساز او د سرود هم پروګرام کوو کینو او غزل او ساتری او تفریح په شکل وخت تیرو
سندرغاړي راولې او کنه خپل د سرباب منګي جوړوي
دسي دوستان هم زمونږ شته چې دسي شوقیان غزل نیم وی خو اکثریت د بازار نه راول جلال آباد خان ناراضي او بس کینو سره غیوم ساتری کی یا غم اکثر مرګری دي خپل کې بازي دوستان اندوالان دسي ټپی لنډي یا کم غزل د بازي شاعرانو وی
خو دینو کې به ټنګ ټکور وی
خو هر واده کې نه خو د بازي دسي زمونږ کلیوال دي چې او دا غو پروګرام کې خو په آزاد ماحول کې خسته پروګرام د موسیقي خرسه خو په آزاد خو امنیت خو هیڅ الحمدلله څه مشکل نشته
خو خو به دغه تا ګودرونه او خلک بتلل او دغه کلی هم د سیند په غاړه پروت دی تاسو اوس دلته ګودر لري آباد دی
ولې زمونږ په یاداش کې خو نشته ګودرونه خو خو او اوس الحمدلله هغه مشکل حل دی او ګودرونه مړنګ شوی انقلاب تیر شو اوس کور په کور د کوی سہولت شتا او د سیخاس اوس ضرورت هم نشته وته د ګودر ته د تاګه او ساغه وخت او شرایط هم د سی ورته جوړ نه دی
ګودر ته وتا سو مخ کی ویل شتا سی په مېش کی یا پینزل سروزو کی یا دوه مېشتو کی د دغه زې مشهور داسي روایتي خوراک سره ستاسي ترمن به چی شي خوري سره داسي د شپې چر ټولېږي
چې کله مونږ د سی ځوانان لس پینزل سندوالان را ټولېګو نو اتمن د سی یو ګډ اخلو او هغه عمل تخبل جوړو د سی اوس دوه دری رقم ته په خو سیخ پکې جوړو پټې دانی جوړو روشتې جوړو خپل ماغه طبيعت باندې جوړو ځان ته خپل لږه کوو
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو زما کور زما کلی خبرونه کې تاسو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند د میرانو کلی په حق له معلومات اوریدل تر بلې خبرونه پوري چې زموږ یو بل همکار به د پښتنو دی او بل کلی د معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې واقع کیږي د نننې ورځې کوربه باز محمد ابیت ته اجازه ورکړي خا د آباد اوسئ